پنج نویس صفر یوش پیتو صفر یوش پیتو شمیری ترگیز پیغامو نپرید.
بله سپاسگزاریم از همراهی همه ایتون. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین.
ډیر زیات مننه ارزو غیاسی او یوسف خان زدرانو دوستانو چې خبرونه قربانول د ازادي رادیو دایو ساته خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مخ ته ستونزې زیاتې دي خو دا ځواکونه د دې جوګه دي چې د افغانستان امنیت وساتلی شي. ولسمشر اشرف غني وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاسي او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه او مطالبه اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې دی او د میونخ د نړیوال امنیتی کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د امنیت په اړه وینا کوي. د ناټو منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوي چې په یوې اونۍ کې به عملي کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د امنیت په نړیواله غونډه کې وینا وکړي. ښاغلی غنی به د جرمني په مونشان ښار کې په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د ارک خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به د دې نړیوالې غونډې په څنډه کې د نورو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره ځانګړې کتنې هم ولري. په مونشان کې په دې نړیواله غونډه کې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي له تروریزم سره پر مبارزه د کډوالو پر بحران او د ناټو تړون پر راتلونکي بحثونه کیږي. د ناټو منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري اعلانو ته ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او مشورې پروګرام به دوام وکړي. اوسمهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا څخه باندې 14,000 سرتیر میشت دي چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل، په جګړه کې مشوره ورکول او له هغوی سره لوجستیکي مرسته کول دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی او عسکر یې په جنگ کې ګډون نه کوي. ستولتنبرګ ویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر قابلیت باور لري. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونه په بېساري ډول زیات شوي دي. ولسمشر باراک اوباما تېره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قمندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ یو وان جنرال شوفنر ویل په ننګرهار کې داعش پر ضد د حملو د دقیق شمیر له څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو له فشار سره یو ځای په ننګرهار کې داعش ته ضربه ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې 13 میاشتې له نړیوالو ځواکونو سره لږ تر لږه 40 ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان په شمال زون کې سکال د خزو یو ل سهرایي محاکمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ ولایت کې د دې کمیسیون د ساحوي دفتر مشر خماري حیدری ازادي راډیو ته ویل
خیلی تکان دهنده هست و پیامت خیلی بد داره.
دا وی سکال موږ په شمال کې د صحرایي محاکمو ډیر موارد ولیدل چې د ډېری خوشینی خبر ده او موږ ته ټکان راکړی ده. تیر کال موږ په شمال کې داسې یو پیښنه درلوده خو سکال یو لس پیښې حساب شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سکال د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیل پیښې حساب کړي چې 130 جنسي تجاوزونه، قتلونه او جبري ودونه دي. او د افغانستان کرکټ ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له زیمبابوې سره مسابقه کوي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي لوبډله د نړۍ په سطح د نهم مقام لپاره لوبیږي. دا مسابقې په بنگلاديش کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دوی هیله مند دي چې نن به د زیمبابوې پر وړاندې افغان لوبغاړي ښه لوبه ترسره کړي. د ښاغلي هوتک په وینا د افغانستان د تر 19 کلنو کم عمره کرکټرانو ملي لوبډلې په دې سیالیو کې د ځای موندلو لپاره د فیجی او هالند لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوې چې په یوې اونۍ کې به عملي شي. جانکري دا اعلان تېره ورځ د جرمني په مونشن ښار کې له خپل روسي سیال او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړ. خو جانکري وویل چې دا اوربند به د داعش او جبهة النصر ډلې پر وړاندې نه عملي کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ د ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه به په فوري ډول په سوریه کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي. دا منشن په دې خبرو کې ګډونوالو په دې هم موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دې هیواد کې د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره به ډېر ژر په ژنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. اخو بیا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف خبرداری ورکړی چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو مځکني ځواکونه د جګړې ته ورداخل شي بله نړیواله جګړه به ونښلي. میدویدیف پرون له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې واشنګټن او مسکو باید په سوریه کې د جګړې پر ښکېل خواو له خپل نفوذه کار واخلي. د روسیې صدر اعظم ویلي چې امریکا او عربي هیوادونه باید د سوریې په حالاتو کې تر لاسوهنې وړاندې محتاطانه فکر وکړي. د یو بلې نړیوالې جګړې تر پیل مخکې ټول لوري د مذاکراتو میز ته راغونډ کړي. د روسیې پوځ تر دوبي کې په سوریه کې د بشر اسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایي عملیات پیل کړل. دا امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې ټول مواد عملي کړي دي. سټیفن مول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې داسې هیڅ سند نشته چې وښي ایران درغلي کړې ده. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي هر وخت چې موږ له دې تعهد سره مخالف اقدام ته متوجه شوي یو ایرانۍ لوری مو خبر کړی او هغوی زموږ اندېښنې لرې کړي دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګونو د څارنې د ادارې سرپرست جان سمیت هم په دې اړه څرګندونې وکړې. جان سمیت د سنا د کمیټې ته وویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د څارونکو ادارې په توګه دې ته متوجه دی چې د ایران دولت د تروریستي ډلو مالي ملاتړ کوي او د سیمې په بې ثباتۍ کې لاس لري. او د امریکا مرسیال ولسمشر د اوکراین پر جمهوریت غږ کړی دی چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دې راولي چې لویدیځ غوښتنه کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي جو بایډن دا غوښتنه له پیترو پوروشنکو سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. په اوکراین کې د اقتصاد د وزیر له استعفا وروسته چې زیات ملاتړ یې درلود دا هیواد په سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. د اقتصاد وزیر تېره اونۍ په حکومت کې د فساد پر شتون د انتقاد په لړ کې خپله دنده پرېښوده. جو بایدن او پروشنکو د اوکراین په ختیځ کې دروان نه امنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته یې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناټو منشي وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو مسلکي دي او کولی شي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. په روانه خبرونه کې وایي چې ولسمشر غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به هم هیڅکله هم د سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي.
با عزت سوله، اساسي قانون باندې استوار سوله، هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان.
اجرایه رئیس چارواکي د انتخاباتو په اړه د غوراوي کمیټه به ډیر ژر خپل کار پیل کړي.
د هیواد کابینې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوي د کمیټې لپاره وړاندیز شوی طرح تایید کړه.
د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو کتنه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. د ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د مخام تر و بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبريږي. د ناټو عمومي منشي ینس استولتنبرګ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له سترو ستونزو سره مخامخ دي خو په وروستیو کلونو کې پرمختګونه کړي او ثابته کړې ده چې د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه دي. استولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو او ګرجستان د ګډې کمیټې تر غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې افغانستان اوس مسلکي امنیتي ځواک لري. نور جزئیات د فرشتي جلسې پر ریپورت کې اورو.
د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به یې د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناتو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې، مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو دیار لزر عسکر میشت دي چې نظراته سوایه امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال یعنی 2014 تر پایه د خپلو عسکرو شمیر 0 تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 5,500 عسکر به یې د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلې او قومنده به نوي ټاکل سوي مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري، څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړې چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او ثابت کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به هم ناتړ ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا اسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې برېښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را رواندو به په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کنفرانس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کنفرانس کې شوي وو، خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې لا پامه ونه غورځول شي. جمهور رئیس غنی دا څرګندونه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د هوایي ځواکونو د وړتیا ښودلو او پیاوړتیا په غونډه کې وکړې. په همدې ډول د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو فضا برابره شوې او وسلوال مخالفان باید له دې فرصته ګټه پورته کړي. د دې موضوع جزئیات له یوسف خان زدران اورو.
په داس حال کې چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره جدي هڅې روانې دي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې څوک نشي کولای د سولې په خبرو کې په افغانانو څه تحمیل کړي. جمهور رئیس غنی چې د پنځشنبې په ورځ د هوایي ځواکونو د نندارو په اړه په جوړو شوو مراسمو کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست په ډګر کې له لاسه ورنه کړي. هغه وویل چې افغان حکومت د هغې سولې په لټه کې دی چې په اساسي قانون ولاړه او د خلکو د حقونو ملاتړي وي.
عزت سوله، اساسی قانون باندې استوار سوله، د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان. هیچ وخت قربانی شما که در میدان جنگ انجام دادین در میدان سیاست از دست داده نخواهید شد.
ښاغلی غنی ویل چې افغان حکومت ټول افغانان سولې ته رابولي او په غېږه کې نیسي، خو هغه څوک چې دا کار نه غواړي خپل ځان څنډې ته کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې په کابل کې جوړېدونکې ده، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکل شي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د خبرو له پیله مخکې هیڅ کوم شرط ورته د منلو وړ نه دی، بلکې وسلوال مخالفین د خپلې غوښتنې د سولې د خبرو په میز مطرح کړي. خو وسلوالو طالبانو بیا د پګواش په غیر رسمي غونډه یو ځل بیا د سولې خبرې د پیلېدو لپاره په پخوانیو هغو شرطونو ټینګار کړی و. د روانو چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوس مهال د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ښه زمینه برابره شوې او وسلوال طالبان باید د حکومت د بلنې له فرصته ګټه واخلي. د دې څېړونکو له ډلې محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نه باید مخکې له مخکې کوم شرط وړاندې کړي.
فرصتونه اوس ډېر مناسب دي د پخوانه، ځکه د طالبانو د خوانه یا د مخالفینو د خوانه دغه سې مسایل بحث شوي چې کېدی شي په هغه باندې مشترک پیدا شي او په هغه باندې بحث شي. موږ باید قدم په قدم عملي ګام ته متوجه اوسو او انتظار لري چې مخالفین عملا کوم ګام پورته کولی شي تر څو زموږ هغه ګام پورته کړي.
له دې وړاندې هم تل په دې ټینګار شوی چې افغان حکومت او خلک کله هم دا نه غواړي چې تیرې 14 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. له دې ټولو سره جمهور رئیس غني یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې روانې ستونزې یوه په یوه حلیدونکي او د سولې اړوند د خلکو هیلې هم عملي کیدونکي دي.
عمر دل چې ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لرې پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه ډول تبصرې خبرې کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د ناټو د اړوندو سرتیرو لخوا د یو افغان پولیس د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. د افغان پولیس چې پر بهرنیو سرتیرو یې ډزې کړې وې په ځوابي ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. ورځپاڼه لیکي د دې سرتیري وژل کېدل ښایي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې لا هم داسې کسان شته چې یا د وسلوالو طالبانو تر اغیز لاندې راغلي او یا د ځینو نورو ستونزو له کبله د افغانستان پر بهرنیو متحدانو حملې کوي. پر امریکایي پوځیانو د افغان سرتیرو ډیری حملې په 2014 او 2014 کلونو کې وشوې ځکه طالبان د اردو او پولیسو لیکو ته ننوتي وو او د افغان ځواکونو د یونیفورم په اغوستلو سره به پر نړیوالو پوځیانو حملې کولې. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې حملو د تکرار د مخنیوي لپاره له جدي اقداماتو او په 2014 کال کې د محاربو امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په دې پیښو کې د پام وړ کموالی راغی. ورځپاڼه زیاتوي په 2014 کال کې د دې حملو په لړۍ کې حتی د امریکا د پوځ یو تورن جنرال هرالد گرین ووژل شو. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې د ویتنام له جګړې وروسته گرین د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ رتبه منصبدار و چې له امریکا څخه بهر په جګړه کې وژل شوی. ورځپاڼه لیکي چې په اوسني حالت کې امریکایي سرتیرو ته دا ګواښ حتما یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي وسلوالو لخوا نه دی متوجه، بلکې د نیویارک ټایمز په وینا په ځینو مواردو کې افغان سرتیري د ځینو نورو ستونزو له کبله هم خپله غوسه پر بهرنیانو د دې حملو په وسیله سړوي. د استرالیا چاپ هافنټن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیل کې پوښتنه کوي چې طالبان د داعش پر ضد د امریکا جګړه څنګه تعبیروي. هافنټن پوسټ لیکي په داسې یو حالت کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړې، طالبانو له داعش ډلې سره له خپلې خوا دښمني اعلان کړې او تور لګوي چې ګنې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپلو خلکو ته دروغ وایي. ورځپاڼه د طالبانو د یو ویان څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي امریکا غواړي د افغانستان د نیولو لپاره یوه پلمه جوړه کړي او زیاتوي چې ګنې سی آی ای د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لاره پرانیزي. هافنټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمبل له قوله لیکي چې نوموړی اټکل کوي په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیره ښایي د 0-3 زره کسانو ترمنځ وي. هافنګټن پوسټ وړاندې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د داعش یو شمیر وسلوال له طالبانو څخه جلا شوي او پر دې ډلې ورګډ شوي دي، خو طالبان د دې لپاره چې په خپلو لیکو کې د ګډوډیو په اړه راپورونه بې اهمیته وښیي ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې چندان مطرح نه ده.
د اجرائیه ریاست چارواکي وایي چې د غوراوي کمیټه به ژر خپل کار پیل کړي او ولسمشر ته به د انتخاباتو د کمیشن د کمشنرانو د غوراوي لپاره خپل لیست ور وسپاري. د غوراوي کمیټې د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه. حقوقي چارو کارپوهان بیا وایي کمیلي شورا بیا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر نوی تقنیني فرمان رد کړي د غوراوي کمیټه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. تفصیل له ساتیر اړو د خبریال حدیث پردیس پر ریپورت کې ورو.
په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر سر د حکومت ملي شورا او د انتخاباتي کمیسونونو ترمنځ ناندرې ورځ تر بلې مخ پر زیاتې دودي. اجرائیه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د کمشنرانو د غوراوي کمیټه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه.
د هیواد کابینې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوي د کمیټې لپاره وړاندې سوی طرحه تایید کړه. د همدې فیصلې پر اساس به د غوراوي کمیټه په نږدې راتلونکو ورځو کې خپل کار ته بیرته دوام ورکوي تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د راتلونکو کمیشنرانو لیستونه حکومت ته پیشنهاد کړه. د هماغو له منځه حکومت اشخاص د کمیشنرانو په توګه تعین کړي.
د افغانستان کابینې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د یو تقنینی فرمان طرحه تایید او د ملي شورا له رخصتۍ وروسته به ولسي جرګې ته ولیږل شي. د افغانستان کابینه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه تاییدوي چې د قوس په دیرشمې نیټې ولسي جرګې د رایو په اکثریت په همدې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. وروسته بیا د غوراوي کمیټې د ولسي جرګې د همدغه پریکړې پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د کابینې غونډې د انتخاباتي اصلاحاتو دویمه طرحه له کوم تغییر پرته تایید کړي چې دا به د ملي شورا او حکومت ترمنځ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ملي شورا د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه رد کړي د غوراوي کمیټې چارې هیڅ قانوني بڼه نه لري. دا چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرې به تر کومه دوام وکړي او بالاخره قانوني حل لاره څه کېدای شي، همدغه پوښتنه مې له ښاغلي هوډمن څخه وکړه.
حقوقي حل لاره زما له نظره دا ده چې هغه مخکني قوانین چې د انتخاباتو دي په هغو باندې باید عمل وشي. که چیرې کوم لوری د افغانستان دولت په مجموع کې سیاسي ګوندونه یا د تېرو انتخاباتو بېلابېل اړخونه هغوی د انتخاباتي کمیشنونو په کوم غړي یا په ټولو غړو باندې که چیرې کوم شواهد و اسناد و مدارک ولري چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون نقض کړي، هغوی د انتخاباتي قوانین نقض کړي، هغوی په خپلو څانګو کې بې طرفي نه یې ساتلي، هغه دې وړاندې کړي د افغانستان دولت ته د پخوانیو قوانینو په اساس باندې که چیرې هغه ثابتېږي د کمیشنونو غړي د دندو نه څخه لرې کېدای شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غړي کله یوې خوا انتخاباتي اصلاحات مهم بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ د اصلاحاتو پر پلمه غواړي خپلې شخصي ګټې وپالي. د تقنین د کمیسیون غړي آغلي آصفې شاداب د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که د حکومت دوه ټیمونه چې اوس په راس کې دي له خپلو شخصي غوښتنو په شا نه شي او هر لوری د انتخاباتي اصلاحاتو پر پلمه په انتخاباتي نظام کې د خپل ټیم د ځای پر ځای کېدو هڅه وکړي، راتلونکي انتخابات به له پخوا هم بدنامه او هیواد به د بحران لور ته بوځي.
ترشنه آسمان لندی در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو او رای ازادی رادیو پا اف ام سل اشاری پینزه چپا پا کابل او طولولوی خرونه که پا سفار دول او ری دلشای نه یاد ازاد رسانه املاتر اداره وی پا افغانستان که اوز هم زینی رادیو گانه لستون سر مخ دی او نشی کوله چی ده خلکو ده غوختون سر سمیخ پرونه اکلی. دا خبر دیده اداره ده سار ده سنگ رئیس سدی قلات و حیدی ده پنشنبه پرست ده رادیو ده نړیوال ورسی ده المانزلو پا نسته که اکلا. تفصیل لخان محمد سینز خورو.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتي ستونزې او د خزینه کارکوونکو نشتوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړي دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو په رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې له مخې په هیواد کې 115 راډیوګانو فعالیت کوه چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 9 راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیته ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14 چې د رادیو لنړیوالې ورځې سره سم ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د رادیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځایه د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. د اموزګار د رادیو مسؤل رحمت الله بیگانه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کم شدن منابع اقتصادی و مؤسسات تولیدی و فابریکا سقوط ازیاب باعث شده که
د اقتصادی منابع او د تولیدی مؤسسو و فابریکو کموالی سبب سوی چې رادیوګانې له ستونزو سره مخ سي. له دې سره تجارتي اعلانونه هم کم او هم ارزانه سوي دي. د اکثرو رادیوګانو کارکوونکي او په تېره ښځینه کارکوونکي کم سوي دي، په لږو تنخواګانو کار نه کوي. له حکومت او بهرنیو مؤسسو هیله ده چې دې ستونزې ته تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې اوسمهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وایي د هیواد د نفوسو زیاته برخه رادیو اوري. د رادیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وایي چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي. د راپورونو له مخې یوازې د 2016 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د رسنیو 8 کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا 40 ټپیان شوي دي. حکومتي چارواکي وایي د رسنیو فعالیتونه یوه لویه لاسته راوړنه ده او هڅې روانې دي چې ستونزو ته رسیدګي وشي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارتر وایي چې د ناټو غړو هیوادونو په یو وخت د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش پر ضد مبارزې د پلان د اهدافو او عملي کولو د لارو چارو ملاتړ کړی دی. په ناټو کې د اشټن کارتر د خبرو جزئیات د فرسي جرالزی په رپورټ کې اورو.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې، مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوسمهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو 14 عسکر میشتي چې نظراته سوی امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال یعنی 2016 تر پایه د خپلو عسکرو شمیر 0 تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,000 عسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلی او قومنده به نوي ټاکل سوي مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري، څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت یې کړ چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به یې ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2018 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را رواندوبی په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کنفرانس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کنفرانس کې شوي وو، خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې وایي ولسمشر غنی باید د هلمند حالات له نږدې وګوري، ځکه چې د هلمند په ډېرو ولسوالۍ کې جنگ دی او خلک له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. عتیق الله د هلمند له مارجې څخه په خپل اس ام اس کې ازادي راډیو ته وایي چې داعش د پاکستان د آی اس آی جوړ شوي غلامان دي او د په خبره دا یو حقیقت دی. یو بل ایس ایم ایس چې د سولې په اړه دی وایي چې د سولې په اړه دولت په خپل دریس کې درېدل دا معنی لري چې افغان دولت اصلا سوله نه غواړي بلکې خپل دریس باید بدل کړي. عبدالغنی هم له هلمند څخه ایس ایم ایس راستولی او وایي چې افغانستان د افغانستان په مختلفو سیمو کې تاریخ تیر خوراک کی مواد او دواګانې په هر دکانونو کې پرتی دي او باید دولت په دې اړه اقدام وکړي. تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. آزادی راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې د ځوان فکر 19 پروګرام هم اورئ، خو اوس 9:30 شوي دي. پام وکړئ، د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې دی او نن د جرمنی په مونشن ښار کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته وینا کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. د نوموړي په وینا افغان ځواکونه په ورته وخت کې له ننګونو سره هم مخ دي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش پر ضد په بېساري ډول خپل هوایي بریدونه زیات کړي دي. په شمال ژون کې سکال د ښځو پر وړاندې 11 صحرایي محاکمې شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوې ده او چې په یوې اونۍ کې به دا اوربند عملي کیږي. د متحده ایالاتو په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې ټول مواد عملي کړي دي. د امریکا مرسیال ولسمشر د اوکرین پر جمهور رئیس غږ وکړ چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دي راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. او د روسیې صدر اعظم دمیتری مدویدیف خبرداری ورکوي چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو ځمکني ځواکونه سوریې ته د جګړې لپاره لاړ شي نو بله نړیواله جګړه به ونښلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې ځوان فکر 19 پروګرام خپرېږي. د فراه ښاریان په دې ولایت کې له ترافیکي بې نظمیو تنګ راغلي دي. دوی وایي چې په ښار کې ترافیکو ناسم کنټرول ډېره بې نظمي پیدا کړې او ډېری موټر چلوونکي لایسنسونه هم نه لري. په همدې حال کې د فراه د ترافیکو مدیر داستون زمنی وایي چې نور هغه کسانو ته چې د ډرایورۍ اسناد ونه لري د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. په اړه له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت ښاریان په دغه ولایت کې ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې په ښار کې د موټرانو ګڼه ګوڼه او د ترافیکو ناسم کنټرول د دې لامل شوی چې په ښار کې بېنظمي زیاته شي او همداشان ترافیکي پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی د فراه ولایت ترافیکو عملیات څخه غواړي هر هغه چاته چې د چلونې لایسنس ونه لري په ښار کې د ننوتو اجازه ورنه کړي او همداشان د شپې لخوا هم په ښار کې کنټرول زیات کړي.
زه اختر محمد یم، د فراه د ښار یو دکاندار. دغه ترافیکان چې دي ډېر کنټرول په ښار کې نه کوي. دغه موټر چې راځي د اطرافو څخه یا د ولسوالیانو څخه فرار کونجو کنار چې ولاړ دي څوک یې پوښتنه نه کوي ښه، او دا ډېر مزاحمت دی نورو خلکو ته. موږ خپلو دوکاندارانو ته ډېر مزاحمت دی، یا سایکلان درېږي مثلا، دوی باید پوښتنه وکړي دا سایکل دی چا دی او دا موټر دی چا دی.
زما نوم عبدالقیم دی، د فراه د ولایت اوسېدونکی یم او دوکاندار یم. موږ خواهش دغه کوو د خلکو څخه چې موټر خو یو دوی خپله تیز یونسي چې ترافیک هم وسوای کنټرول کړي، او بل ترافیکان باید دغه موټر چې تیز رفتار دی دغه کنټرول کی او په شار کې پرینش دي چې تیز رفتاری وکي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ترافیکو مدیر محمد آصف وایي چې دوی پلان لري تر څو له دې وروسته هیڅ چاته په شار کې بلا لایسنس د موټر چلونې اجازه ورنه کړي. دغه په خبره باید ټول فراه اوسیدونکي له دې وروسته چلونې لپاره پوره اسناد په لاس کې ولري.
تصمیم گرفتیم که ما د میروزای کې مناسب
موږ هوټ کړی تر څو د فراه د شار ټول موټرونه کنټرول او کسان چې ډرایوري لایسنس نه لري موټرونه یې ودرو، ځکه دا زموږ دنده ده. او هر څوک چې لایسنسونه لري هغه ته ډرایوري اجازه نه ورکوو. د ترافیکو مدیر وایي چې تل د ډرایوري د زده کړې پروګرامونه جوړوي خو د خلکو مراجعه ورته لږ ده. دی د ټولو فرای اوسیدونکو څخه غواړي د ترافیکو مدیریت لایسنس د اخیستلو لپاره راشي تر څو په راتلونکي کې د خنډ سره مخامخ نه شي.
ما یک دوره کورس ما غیر میکنیم
موږ هر میاشت لایسنس اخیستلو لپاره لنډمهاله کورسونه جوړوو، خو له بده مرغه د خلکو لیوالتیا لر ده تر څو په دغه کورسونو کې ګډون وکړي. کله چې یو ترافیکي پیښه کیږي، وروسته چې موږ وڅېړو، علت یې دا وي چې ډریور لایسنس نه لري. د فراه په ښار کې ډېر موټران هم قانوني اسناد نه لري او هم ډېره برخه چلوونکي ډریوري لایسنس ته هم لاسرسی نه لري. اړوند کارپوهان وایي که په ښار کې ترافیک نظم وساتل شي، د ښاریانو ستونزې به راکمې شي او همداشان ترافیکي پیښې به هم لږ شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه داده که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دارد؟
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
دارد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
در زوان فکر پروانی درنو اوریدونکو در روح الله نوری سلامونه او نیکی هیلی و مانی. لاتی روسو لسیزو په هیواد کې جګړه روانه ده. هر ورځ پکې پلسګونو ځوانان، ښځې او ماشومان وژل کیږي یا ټپین کیږي. د دغې جګړې د بندولو او د سولې د راتلو لپاره په تیرو دیارلسو کالو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا یو څه هڅې شوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. بیا هم جنگ دوام کړی او افغانان وژل کیږي. د جګړې پای ته رسېدو او په هیواد کې د سولې راتلو کې ځوانان څه رول لوبولی شي او په دغه روانه جګړه کې ځوانان څومره زیانمن کیږي؟ نن په ګردي میز کې موږ په همدې خبرې کوو. په کونړ کې د ځوانانو امیر صادق الله سیار او د شمشاد تلویزیون خبریال فضل واحد افکاری موږ سره په دې ګردي میز کې مېلمانه دي. دواړو ته هرکلی او ستړي مشي وایو. لومړی پوښتنه د محترم سیار صاحب څخه کوو چې په جګړه کې ځوانان څومره زیانمن کیږي؟
کله چې جنگ له دواړو خواوو پیل کیږي، په دې کې هغه ټول جنگ چې دی د ځوانانو پر مټ باندې مخکې ځي او د دغې جنګونو زیات دغه چې دی ځوانان دي په دواړه دغه ډوله. یو دا چې خپله دا جنگ چې دی دا ځوانان منځته راوړي، مطلب ځوانان په دې خطونو کې قرباني کیږي. دویمه خبره دا ده چې په دې افغانستان په نفوس کې چې دي ځوانان زیات دي او کله چې په ټولنه کې د دغه جګړو له امله ستونزې را پیدا کیږي او ټپین کیږي، شهیدان کیږي او نور زیان کیږي، نو زیاته برخه یې ځوانان دي. نو همدغه وجه ده چې ځوانان په دواړه اړخونو کې، که هغه په مخالف لوري کې او که د دولت په لوري کې ځوانان جنګیږي، نو په دې اساس د نورو په نسبت ځوانان زیانمن کیږي.
ډېره مننه افخاري صاحب. سیار صاحب وویل چې په جنگ کې زیات شمیر ځوانان قرباني ورکوي، که ملي اردو کې دي، پولیسو کې دي، که طالبانو کې دي، هم ټول ځوانان جنګیږي. ستا په نظر باندې تر اوسه افغان دولت د دغه جنگ بندۍ د پاره کومې هڅې کړي، کومه نتیجه یې ورکړي که نه ده ورکړي؟
زه به دا ویم چې افغان حکومت ډېرې زیاتې هڅې کړي دي. تل یې همدغه مخالفو او وسلوالو ته د ورور خطاب کړی دی او تل یې د هغه چا سره خبرې کړي دي چې د دغه طالبانو کنټرول او د هغوی واګې او د هغوی تمویلوونکي څوک دي، د هغوی سره یې خبرې کړي. خو ولې تر اوسه پورې دوی خو خپل قدمونه ډېر په دغه برخه کې کوټلي ایښي دي، خو تر اوسه پورې هغه څوک چې مقابل لوری دی هغې دې ته غاړه نه ده ورکړې او هغوی د افغان حکومت سره تل په دوه رنګۍ باندې او په دوه مخۍ باندې چلېدلي دي. نو ځکه افغان حکومت چې کومې خبرې کړي دي تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. هڅې خو یې ډېرې کړي دي، خو نتیجه چې نه ده ورکړې هغه دا ده چې کله چې مقابل لوری او افغان حکومت دواړه په دغه سولې په خبرو کې مخلص نه وي، نو فکر نه کوم چې دغه د سولې خبرې د ګټه ولري، نتیجه دې ورکړي. او تاسې ولیدل چې همدا ځل اشرف غني دغه یادونه وکړله چې نور د سولې خبرې مونږ ته پاره ګټه نه لري، ځکه چې مونږ چاله لاس ورکوو هغوی مونږ له لاس نه راکوي د سولې په خبرو کې. کاشکې چې مونږ چاله لاس ورکو هغه موږ لغې کرا کی ځکه د دې نام نه او د دې جنگ جګړو لامل به یوازې افغانستان زیانمن نه د دې سره به دا ټول ورخلی او دا ور به د ټولو ته ورسیږي خو هغه په دې نه پوهیږي افغانستان چې دی افغانستان یوازې او یوازې د جنگ میدان دی او جنگ هم د افغانانو نه دی د افغانستان دپاره نه دی دا د نورو ملکونو او د نورو هیوادونو جنگ دی او د نورو هیوادونو دپاره کیږي او د هغوی د ګټو دپاره
من نه افغاني صاحب خو ځینې خلک دا هم وایي چې کله هم په افغانستان کې د سولې خبرو دپاره هڅې پیل شوي دي خپله په دولت کې دننه داسې کسان شته یا د سولې شورا کې داسې کسان شته چې هغوی اصلا سوله نه غواړي په سوله کې خپلې ګټې خطر کې ویني ستا په دې اړه څه نظر دی چې دغه خبرې د خلکو تر کومه حده پورې سمې دي
دا خبره حقیقت لري ځکه انوري صاحب کو ملي پخلاینې په نوم باندې دلته کم کمیسون جوړ شوی کو د سولې په نوم باندې کم کمیسون جوړ شوی دغه نتیجه نه ده ورکړې او ور به هم نه کی ځکه دلته په دغه کې داسې کارونه کېږي چې دا دغه ریاستونه چې جوړیږي دغه د یو پروژې شکل لري هر څوک چې ورته راځي هغه ورته خپل خپلوان هغه ورته دوستان هغه ورته تنظیمي اړیکو نه کار اخلي او هغه کسان هلته په دندو باندې ګمارل کېږي ولې هغه چا ته د دغې سولې د خبرو واک نه ورکول کېږي چې هغه واقعا دغه ظرفیت لري چې د وسلوالو سره خبرې وکړي وسلوال د خبرو میز ته کښېني خو د دې چا سره دغه واګي او دغه مسولیتونه او دغه صلاحیتونه ورکړی شوي چې هغه بیا دا صلاحیت نه لري که صلاحیت هم ولري نو هغه نه غواړي چې همدغه مخالف لوری راشي او دلته میز ته کښېني ځکه چې هغې دلته راشي نو د هغوی ګټې بیا دلته خوندي نه دي د هغوی امتیازات دلته خوندي نه دي نو د دغه وجه نه دغه پروسه چې ده ناکامه بولم او که چېرته همداسې وشي چې واقعا د سولې په کمیسون کې همداسې څوک راشي چې هغوی کولی شي چې د مخالف لوري سره خبرې وکړي نو یقین لرمه چې دغه پروسه به په ډېر شفاف او ډېر ښایسته انداز باندې ترسره شي او هغه وسلوال چې په رښتینې توګه باندې به هغه میز ته کښېنئ خبرو ته به یې کښېنئ او نتیجه به ورکړي
ډېره مننه سیر صاحب د څلورو هیوادونو چې امریکا چین پاکستان افغانستان پکې شامل دي څلور اړخیزې خبرې هم دالی دوام لري دې ته څومره هیله من استئ تاسو
انور صاحب تاسو ته معلومه ده چې دغه سوله چې ده دا په جنگ نه راوړل کېږي دواړو خواوو مجبوره دي چې دغه مذاکراتو ته غاړه کېږي او بیا په دې وجه دې مذاکراتو ته غاړه کېږي چې دغه اړخونه چې تاسو کومې یادونه کړه چې هغه پاکستان دی چین دی امریکا ده او خپل افغانستان دی نو د دوی مجبوره دي افغانان چې د دغه هیوادونو نه وغواړي چې تر څو طالبان سولو په میز د افغانانو سره کښېني او خبرې وکړي ځکه چې پاکستان د طالبانو لومړنی مرسته کوونکی هیواد دی او دې تر څنګ چې پاکستان دی هغه د چین د دغه لاندې د اقتصاد لاندې چین کولی شي چې پاکستان زور راوړي او همدارنګه امریکا چې بیا د افغانستان دپاره هم دغه مرستې کوي او پاکستان هم د دې تر څنګ سپورټ کوي نو دوی کولی شي چې دغه سولې خبرې اترې منځته راوړي او که چېرته واقعا دوی وغواړي نو زه فکر کوم چې زما په نظر چې سوله به انشاءالله راشي په افغانستان کې خو به دې دغه شرط چې پاکستان یې په صادقانه ډول غواړي همدغسې چین یې وغواړي او امریکا یې وغواړي نو فکر کوم چې سوله به راشي په افغانستان
من د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ چې موږ د سولې په ارتباط جوړه کړې ده او په سوله کې د ځوانانو مسؤلیتونو په اړه ده سیر صاحب تاسو ویلې که چېرته په پاکستان باندې امریکا او چین فشار راوړي تر څو د سولې خبرو ته طالبان اړ کړي او د طالبانو یا د نورو افغان وسلوالو مخالفینو د سپورټ کولو او د ملاتړ نه لاس واخلي نو کېدلی شي خو اوس موږ او تاسې وینو چې پاکستان کې هم دغه جنگ روان دی که پاکستان د افغانستان په سوله کې هڅې ونه کړي رښتونې هڅې البته نو هغې ته هم دغه اور رسېدلی دی ستاسو په نظر تر کومه حده پورې تاسو مطمئن استئ چې په اوسنیو حالاتو کې به پاکستان د خپل ځان نه د خطر لرې کولو دپاره د افغانستان د سولې په پروسه کې په اخلاص قدمونه واخلي
یو ساده مثال وي کله چې په یو کلي کې په یو کور کې اور ولګي او د دغې اور په مخنیوي کې یا ګاونډیان مرسته ونه کړي نو حتمی ده چې دغه نور ګاونډیان کورونه هم د دې اور نه زیانمن شي زه فکر کوم چې سوله یوازې نه د افغانستان دپاره مهمه نه بلکې د سیمه د هیوادونو دپاره د ګاونډیانو دپاره د نړۍ د ټولو مسلمانانو هیوادونو دپاره سوله مهمه ده دا یوازې پاکستان نه چې مثال دی افغانستان کې په کلونه کلونه جنگ وشو دغه اوس څه وخت کېږي چې په پاکستان کې یو نیم برید نخ کېږي. زه فکر کوم که دغه هر څوک چې دغه په مخ کې وړي دغه د نامنیو پروسه دا به یوازې افغانستان ته زیان نه ومني. د دې نه وروسته به نورې ګاونډي هیوادونو ته هم دا انتقالېږي. دا به ځیځې کم ځایونو ته بد اخکېږي. وجه هم دا ده چې کله چې ما تاسو ته مثال یو ساده مثال کله چې ګاونډي دغه کور د مالک سره مرسته ونه کړه نو زه فکر کوم چې د ګاونډیانو کورونه به ټول وسوي.
افکاري صاحب ستان هم دا پوښتنه ده چې پاکستان افغانستان کې د سولې راتلو دپاره څومره مخلص دی ستا په نظر باندې؟
انوري صاحب ډېره مننه. زه پاکستان تر ډېره په دې کې ګرم نه بولم ځکه پاکستان په دغه کې هغه څه چې نړیوالې وس کوي د پاکستان د وس نه پورته خبره ده ځکه پاکستان هم د دغه اور د وژلو قابو کوونکی نه دی. هغه اوس نشي قابو کولی او یوازې پاکستان تم ویلوونکی دی چې هغه دغه پروژه سرته ورسی او امریکایان خپله ونه غواړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. دا ناشونی ده ځکه موږ باید دې ته وګورو چې کله د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې جریان مومي دواړو لورو ته بریدونه زور اخلي دا څوک کوي؟ دا خو باید موږ په دې باندې پوه شو چې دا څوک کوي. دا هغه څوک کوي چې هغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. درېمګړی شته هغه نه غواړي چې موږ د پاکستان سره موږ او هغوی سره یو شو موږ او هغوی دا نزاکتونه زموږ او د هغوی ختم شي زموږ او د هغوی ترمنځ یو د امن او یو د خوشحالۍ او یو د اطمینان فضا رامنځته شي هغه نه غواړي. ضرور دی که بل څوک شته دی. اوس پاکستان پخوا یې ډېر څه کړي دي د افغانستان په نامنه کې د افغانستان په ورانولو کې د پاکستان ډېر لوی لاس دی. خو اوس چې دی اوس کو هغه خپل اخلاص هم وښي نو هغې زمینه داسې خلکو ته برابره کړې ده چې هغې بېرته کنټرولوونکی نه دی.
خو ځینې خلک بیا دا هم وایي افکاري صاحب چې همدغه د درېمګړي په وسیله باندې پاکستان ته پروژې ورکول کېږي تر څو په افغانستان کې جنګ ګرم وساتل شي.
انوري صاحب محترم راځو دې ته چې پاکستان چې دی پاکستان یوازې یوازې د طالبانو تمویلوونکی دی. خو ولې د پاکستان د دغه طالبانو چې هغه تمویل کوي د هغه واګه او د هغه کلی چې دا هغه د بل چا په لاس کې ده چې هغه څه وغواړي هغه کېدای شي نه چې پاکستان څه وغواړي هغه نشي کېدای.
من سیر صاحب ستاسو په نظر باندې آیا اوس وخت کې د افغان حکومت او د پاکستان لکه څنګه چې افکاري صاحب ویلي کله چې د افغان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ لږې اړیکې ښه کېږي یا د طالبانو ترمنځ د سولې راوستلو هڅې پیل کېږي دلته مې یوه پېښه وشي پاکستان کې موشي ستا په نظر باندې دغه د چا کار دی چې پاکستان هم ته نه خبر دی افغانستان هم نه خبر نو دا څوک کوي چې د سولې مخنیوی کوي؟
انوري صاحب تاسو یادونه وکړه چې دواړو خواو کې دا کار کوي. ما مخکې تاسو ته ویل چې دغه د نامنیو مشکل یا د جنګونو مشکل به یوازې په یوه سرحد به نه لري. خپله تروریزم چې دی دا سرحد نه لري. دا زیاتو ملکونو ته رسیږي د زیاتو ملکونو نه داخلېږي را رسیږي دلته. نو زما په نظر چې دغه څه وخت کې چې دواړه خواوې خبرو اترو ته کښېني نو نږدې دغه مهال کې دغه پېښې رامنځته کېږي نو دا دوی ته دا په ګوته کوي چې مثال دغه مشکلات شته دی دغه مشکلات شته دی تاسو همدا اوس مینې د دې دپاره پکار دی چې قوي مذاکرات وشي.
درنو اورېدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه دغه خپرونه اورئ چې زمنګ درنو میلمانو پکې دا ویلی چې نن وخت کې په پاکستان افغانستان کې کوم جنگ روان دی د تسول نه تامین کیږي د کی نور هیوادونو لاس لري او غوی نه غواړي چې د پاکستان افغانستان ترمنز حالات سم شي او همدارنګ د طالبانو د افغان حکومت ترمنز سول رامنځته شي. بیا هم خپل خبرو ته دوام ورکو. سیر صاحب تاسو مخکې مو ویلی افکاري صاحب مو ویلی چې په جنگ کې ډیر زیان دواړو خواو ته ځوانان مومي او چې جنگیږي هغه هم ځوانان دي. ستا په نظر باندې ځوانانو تر اوسه پورې د دغه جنگ بندۍ لپاره څه کړي چې په هیواد کې سوله راشي؟
یو هغه ځوانان دي چې خپله په جنگ کې ښکېل ځوانان دي دواړو طرف ته لومړی خو دغه دی افغانستان اردو چې دا تاسې فکر کوي دا د ټولو ځوانانو نه متشکله ده. ځوانانو ځوانان دي چې په دغه اردو کې دقیقې دوی خپله د سول لپاره کار کوي. دغه پولیس چې ټول امنیتي ځواکونه چې دي دا ځوانه طبقه ده. دوی خپله د سول لپاره کار کوي چې تر څو سوله د خپل وطن هیوادوالو ته سوله ورته راوړي. یو بل هغه ځوانان چې هغه مدني فعالان دي دغسې نور دغه د ځوانانو ټولنې دي هغوی خپله د همیشه دغه شعارونه جګ کړي دي. همیشه یې غوښتنه کړې ده خپلو مشرانو نه چې دوی باید سولې ته غاړه کېږدي او هغه مخالف چې د دولت په مقابل کې اوس جنګېږي د هغې نه هم دوی غوښتنه کوي چې باید راشي او په یو ټغر سره کښېني او هغه مشکلات چې د دولت او د مخالف وسلوالو تر منځ یې دغه حل کړي او یوه نتیجه چې هغه سوله د منځ ته راوړي. دغه ځوانانو غوښتنه ده او ځوانان همیشه هم دغې دپاره شعارونه جوړ.
زما پوښتنه دا ده چې که وسلوال مخالفین دی هغې کې ځوانان دي په اول صف کې هغوی جنګېږي که دې خواته دي ولې د دوی په ذهنونو کې دا سوچ نه پیدا کېږي تر څو پورې به مونږ وژل کېږو د نورو هدفونو دپاره به مونږ جنګېږو او مونږ قرباني ورکوو.
انوري صاحب داسې ده چې افغانستان څو لسیز جګړو دغه کو په دې کې هغه ماشومان د نن نه لس پنځلس شل دېرش کاله مخکې هغوی ماشومان وو هغې همداسې په تورتم کې غټ شولو هغې په تورتم کې پاتې شو هغوی ته د هغه عامه پوهاوه نه هغوی د تعلیم نه محروم شو د ښو بدو تمیز تر دې نشي کولی چې مثال خپل هغه آینده په څه کې وویني دی. د هغه وخت نه په افغانستان کې د بې سوادۍ کچه چې وه دا بیخي لوړه وه او داسې یو څوک نه و چې هغوی د عامه پوهاوی کړی وی هغوی د هغه ماشومتوب نه روزلي وي مکتبونه یې ویلي وي دغې ویلي همدوی پاتې شو بې سواده او دغه نو دوی هغه وخت سره چې ته اوس هر رقم خبرې کوې هغوی ما خبره مني خو مشکل دا دی چې هغوی په هغه ځایونو کې چې مخالف وسلوال دي د هغه سیمو خلک ورسره ملګري نه دا چې د ټول هیواد خلک ورسره ملګري دي نو د غټ مشکل دا دی چې هغه خلکو ته عامه پوهاوی نشته دی هغوی ته خبرتیا نشته هغوی په دې هکله معلومات نه لري.
سید صاحب ستا په نظر باندې ځوانان خپله څه کولی شي تر څو د سولې په راوستلو کې هڅې وکړي او دا جنګ پای ته ورسي؟
ځوانان کولی شي چې که چېرته خپله دغه دوانو لوري چې د دولت په مقابل کې جنګېږي باید د دغې جنګ نه لاس واخلي او راشي د دولت سره د سولې د پروسې سره یو شي او بل خپله هغه ځوانان که څه هم د بیکارۍ له وجې تللي هغوی باید که هغې اړخ ته جنګ ته ځي باید دې طرف ته ملي اردو ته لاړ شي پولیسو ته لاړ شي دا نه چې یوازې د دولت مخالف کې ودرېږي باید دولت سره ودرېږي دولت د دوی دپاره اردو ده اردو ته لاړ شي ملي پولیسو ته لاړ شي نظمیامه ته لاړ شي همدغه دولت د افغانستان کار کوي خو ولې مشکل څه دی مشکل مونږ همدغه ویو چې دغه د سولې نه شتون دی چې بیکاري مې سره وړې ده.
خو ځینې خلک دا هم وایي چې زه دولت سره ملګری کېږم د جنګ نه لاس اخلم چې ماته ښې ډېرې پیسې راکړي مونږ چې ګورو خلکو د لږو لږو روپو نه خپل کاروبار شروع کړی او نن غټ غټ تجاران دي دغه خلک نشي کولی چې د ټوپک په ځای باندې خپل تجارت شروع کړي خپل کاروبار شروع کړي تر څو امن راشي
ول نشي کولی که چېرته دوی وغواړي کولی شي چې راشي ځکه تاسو یادونه وکړه چې دوی زیاتو خلکو د ډېر کم پیسو نه خپل کاروبار شروع کړی ول دغه خلک هم د دې ټولنې جز دی او دوی خپله هم د دې ټولنې جز دی که چېرته دوی وغواړي ټوپک کېږي دغه اقتصاد به مخکې لاړ شي حالات به برابر دې ته شي چې د هر چا به کاروبار پیدا شي. اوس ته هغه ساحې د افغانستان زیاتې ساحې چې دي بې امنه دي هغه که زیات د افغانستان اقتصاد دی په هغو سیمو ولاړ دی چې هلته مثال معدنیت دي هغه بیا هم نه دي هغه د دولت د ولکې لاندې نه دي که چېرته دولت امن راشي او دولت هغه د خپلې ولکې لاندې راول کېدی شي هغه استخراج کړي د تیلو دغه مونږ ذخایر لرو معدنیات لرو ځوانان به پکې خپله دغه شي دا په کارو ګمارل شي او که چېرته همدغسې نام نه وي نو په ډېر کم دغه پیسو به هغه به نورو هېوادونو ته په قاچاقي ډول کېږي صادرېږي.
افکاري صاحب اخري پوښتنه دا ده ستا په نظر باندې سوله څنګه راتلی شي اخیر به دا جنګونه څنګه ختمېږي؟
انوري صاحب ډېره مننه. اوس صلح خیر صلح کې خیر دی صلح کې د انسانانو ژوند خوندي دی صلح کې د هر چا حقوق چې دي دا خوندي دي هر څوک په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان او د افغانانو دښمن څوک دی هر څوک کوراپاسي کې په دې نیت باندې چې د هغې تر شا د دولت لاس نه وي د هغې تر شا د طالب لاس نه وي په خپله ایماني جذبه باندې راپاسي کې او د خپل کور د خپلې خاورې د خپل ځان ساتنه وکړي نو زه په دې عقیده یم چې هېڅوک به مخې ته ونه درېږي.
شنو خالونو راو گودر لوت شو هم په کابل هم په خبر لوت شو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا دخا پیرو ده وطن غلو چو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن بورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن بورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن بورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن بورشا جانان وطنا افغان وطنا گل زوانا اوینو لمبے دل ستا گل غٹے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منی دو وفارنگونا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاد دخمن دورشا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا سادو وجو دورنا اب دخمن پورشا سادو وجو دورنا
ستاپ دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا افغان وطنا جن کلا جوڑوں ستاپ کسا کسا دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑوں تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجود ورنا ستاپ دشمن پورشا ساد وجود ورنا.